ډېر کرکټ ما ته خپله ښه خوند راکوي. زه خپله د کرکټ د لوبې ډېر مینهوال یم، خپله هم کرکټ کوم، بس فایټینګ کې برخه لرم نه. دا خو نه د ځوانانو لپاره یو برداشت یو ښه خوند کوي. دا لوب خو نو د افغانستان او د ګرد هېوادو پر وړاندې ښه خوند کوي.
په اروزګان ولایت کې دا لومړی ځل دی چې سږ کال اختریزي د کرکټ سیالۍ پیلېږي چې سلګونه ځوانان یې نندارې ته راځي.
قدر من اوریدون کور سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې باس لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یو شمېر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ پر مسایلو خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانی ولسی جرګې یو شمېر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي. یا دا غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده، نن پیلېږي او د اپریل تر 26 پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلې دي چې د غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان د غوښتنو په اړه خبرې دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړې ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کار منې کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمېر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ونشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحث پیل شي. د اروپا پر پارلمان سربیره ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حقونه یې نه دي ورکړي، خو طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي او ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندنې ټول شرایط یې پوره کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې په افغانستان کې هر ورځ زرګونه ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د نشتوالي له کبله د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، دوی له هغو سره د مرستې د برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. WHO پرون په یو ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او کښلی دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څیړنو له مخې 3,000 افغان ماشومان له حادې یا سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د اوکراین پوځ وایي د جګړه ځپلي بخمود ښار ستراتیژیکي سیمې په ولکه کې دي. دا خبره د اوکراین د پلو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې د بخمود د لویدیځ دوه ولسوالۍ نیولې. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیا ویلي چې د بخمود نږدې ټوله برخه د دوی تر ولکې لاندې ده. د بخمود د وضعیت په اړه دا زده ناقضې ادعاوې له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین یو چارواکي ویلي دي چې د بخمود په جګړه له تیرو 24 ساعتونو راهیسې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شایي څرګندونې د منلو وړ نه دي. ښاغلي شایي تېره اونۍ د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې دوی وویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش چیرې راغونډې شوې او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولف ګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ د غرض ویلي په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د والو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي ډیپلوماتان ژورنالیستان پخواني چارواکي او سیاستوال راغون شوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څنګ غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او همدارنګه له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه غونډې په اړه څه تفسیر نه کړی خو له دې مخکې له هیواد بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي چې په هغو کې داسې سری راغونډي چې مخکې آزمویل شوی او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پیژندلی دي. د طالبانو حکومت هم دا رنګ په ځلونو د پراخ بنسټ حکومت غوښتنې هم رد کړي او دا لري چې د دوی حکومت ټول انګړونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د می لومړۍ نیټه به د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي امینه محمد د سرمنشي مرستیال امینه محمد هغه څرګندونه چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم خبري وشي. کورنی او نړیوال سخت خبرګون راپارول یو کته امرسته د ملګرو ملتونو ویندو او په دې اړه نور وضاحت ورکړه. وی ویل دا غونډه به د طالبانو د پرسمیت پیژندلو پر مسلې نه ترخی بلکې ډیر تمرکز به پر دې وی چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې دواړه میلمانه د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دي. انصاري صاحب لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې په خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو لپاره د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکن ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري تاسې درانه میلما همکارانو او ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بده مرغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغه سی کوچنی یا هم ستر غونډې دایره شوی لکه د بون جرګه یا داسې نوري د افغانستان متن ته هیڅکله نه مراجعه شوی، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیلزاده بچی او استازي چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو او دې هیواد او ولسته کاملا ژمن وي په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډک دي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو جنایاتو او د دغه بدبختی او عواملو ډاکتي او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډیر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او باکفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمېږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمېږي او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځېدلي. موږ له نړیوالو دوستانو هیله من یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیله من یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیله من یو چې نورې دغه تورې تیرې دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې تیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. داسې کوي نو بیا افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل وایي.
انصاری صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه داسې یو تصویر ورکړي چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، لمخ کې هم آزمویل شوې دي، خو ورسره بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري او په تیر شلو کلونو کې حداقل د خلکو ته خودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې خبرې وکړو، دا یو تشه ده چې تل په دغه سي د افغانستان په دا پرله پسې سیاسي او دګرونو کې یا بدلونونو کې رامسته شوې ده. په هر صورت د اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایي؟ حداقل له افغانستان بهر یا که په داخل کې امکان نه وي داسې غونډه جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوې، یو شمېر افغانان پکې راغونډ شوي دي او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده، په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ډېر زیات دي او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېره کړي او که وکولی شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوئ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکی همکارانو او اوریدونکو ته. لبد مرغه په تیرو چې د پاسه هدیا کل چلو لچیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګګیو شاهدان یو چې یوه بیرونی نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه ترلاسه نه ده ورکړي.
ساده ساده بخنه غواړم چې تاسو خبرې قدا کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیر شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې، د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غنی تر اخره پورې ستونه وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو، ملي اجماع جوړ نه شو خو نظام ډنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ورکړي.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم او دې خبر ته زه راتلم. دې عمده لامل او ریښې ته دی اول داسې کېږي په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثره بخنه غواړم باید دا په ډېر تریخ حقیقت دی باید وی منو او ویز غمو، اکثره دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجه نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود او کوښښ یې دا کوو چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عین هڅې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه یې څه شوه، بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارن او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبر رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکراری تیری، هغه تیری چې منفور شوی دی، خپل امتحانونه ورکړی دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي او نه باید نړیوال کې اعتماد وکړي، ځکه چې تاسو چې دغه آزمایل شوی تیری بیا ولی بار بار په خلکو آزمایي، ولی دا ولسونو په پښتو
یعنی ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وي ورسره. بیا به منصاري صاحب تاسو در شو، ستاسو په نظر داسې څېرې اوس شته چې ټول افغانان په هغوی باندې را ټول شي، د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري او پاک څېرې وي، څوک په ګوته کولای شي؟ بله انصاري صاحب، تاسې ښکاري؟ بله انصاري صاحب زما غږ اوري؟
اوس یې اورم. بله،
تل دغه خبره کیږي موږ په باسونو کې هم اکثرا شنون کې یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کومه غونډه شوې ده وای دا همغه پخوانی څیری دی، یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکي دی، یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړ، تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي، دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټولو موافقه په هغه باندې راشي؟
بله، للحمد افغانستان زرخیزه هیواد، افغانستان په غرور هغه کې، د افغانستان په شالو مېرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان، داسې شخصیتونه علمی، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز شته، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې دا غوی پر افغانستان زړه خوږیږي، دا غوی د افغانستان د خلکو له عقایدو سره جوار تلاو دے، دا افغانستان له خاور سره او د دې ولس له دردونو سره جوار تلاو لري، دا سید بشریت سره پراخ امین لري، د بشریت په خدمت کې دی، د العالمین د احکام او اساس د ولقد کرمنا بنی ادم، د انسانیت ارزښتونو په اساس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي، ستاسینا نیولې د غشي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شخصیتونو لرو چې هغوی په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې، د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې، هم د سیاست، هم د حقوق او قوانینو، هم د روغتیا، هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي. موږ فکر کوو چې د افغانستان دننه تمرکز کیږي، باید په هغو شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل، د هغوی سوانې، د هغوی کارنامې، د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کوډونه، د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري، هغه راواخیستل شي، دغه له نړۍ کې هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي، د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي، وکتل شي. یو تاسو په یو رسنۍ کې هستی، تاسو د خپل رسنۍ ته یو آشپز په کار ګمارئ، آیا تاسو د هغه پروفایل نه ګورئ؟ د هغه بیوګرافي او سوانه او کارکردګي نه وینئ؟ کدا چې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي، کله مال غزياتوي، کله مرچکې زیاتوي، کله دیګ سوي وي، هغه تاسو دریم او څلورم ورځ په خپل رسنۍ کې یا په خپل دفتر کې پریدو، هیڅ کله نه.
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو من ټول، بله وګی ګرځو، په هر صورت مننه پوسولو ستاسو خبره باندې.
تاسو وګورئ د یو خبرونه یو دی آشپزی چې دغه حال وی چې مونږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ، هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کومو کرکټرونو سمبال وي، مګر د ملک او د هیواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو چاته ورسپارل، دا باید په شادو مد د دوی تیر کارکردګي، د دوی د خاندان کارکردګي، د دوی راتلونکو ارمانونه او افکار باید وڅېړل شي، دغه په اساس په کار په دندوګ مارل شي. دا هم الهي فرمان دی، هم د خلکو غوښتنه ده. او کچیرې داسې وي چې بار بار قاتلین، رهزنان، غله، چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلیږي، دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي، دا به په کور دننه د هغو حلقاتو هم ستره جفاوي چې دوی منی او 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 یای بیا زغمي.
مننه انصاری صاحب، مننه. بیا هم راځو ساده صاحب، دغه څیرې چې
په د ویانا په غونډه کې را غونډ شوې دي او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت. ویل دي چې موږ غواړو چې د یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو مدني فعالانو د بشر د حقوقو او د غراز د نورو. خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوري نظام یو شمیر مشهور څیرې هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډو کې را څرګندې شوې دي. اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي. دوی به څنګه وکولی شي چې طالبانو ضد دي او اجماع رامنځته کړي؟
ستونزه خو همدا ده. قانونوري صاحب چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلک وو او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړوونکي هم هم دي وو. په ولس کې د ولسونو یرغمل نیول او د مافیایي کړیو سره اړیکې هم هم دي وي. د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو. یا اوس هم نن سبا دلته او هلته همدی مطرح کیږي او نړیوال هم د څه فکر کوي چې ګواکې موږ په قاچاق رجال سره مواجه یو او بل په افغانستان کې څو غړي نشته په دې تاریخ ملي انسانانو کې. یا دا چې واقعا دوی چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې، یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري، بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اساس باندې دوی ټاکل کیږي چې د بیا دوی مطرح کړي.
انصاری صاحب، دغه غونډه داسې مهال را بلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوئ چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري؟ او فکر کوئ چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوهې پر غونډې باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډې را بللې دغه هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري، او خلک چې دوی را بللې د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي، ناکام، تختیدلی او سولیدلی پردی دی چې د افغانستان په تیر تاریخ کې ډیر بد او لکره کې ډک نوم او نشان لري. هیڅکله د افغانستان خلک څه په کور دننه څه بهر په دوی باور نشي کولای او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوم چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې په ودونو خادیو کې په مړی ژوندۍ کې خودوی چې د پیل زړه هم ورکړي دوی هیڅ کله نشي ظاهرې ده. د اروپا او غرب او ترکی په سلکونو هم دوی نشي راوتلی، د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلی، حتی د اخترونو لمنځونو او د جمعې لمانځه ته نشي وتلی. موږ داسې واورېدل چې د یو شمېر پخوانیو بدو چورواکو پلارونه چې جمعتونو ته په سویډن او په یو ځای بل ځای کې تللي دي، خلکو یې پلارونه د جمعتونو نشللي چې تا د هغې جفاکار او غدار پلار یې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلار یې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی، موږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران یې چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي، پخوانی متقاعد خلک دی اوسې د تنکونو یا د دغه چیرنیز انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده. هلته به دوی چیرې چای او کافي سره کی، مګر دا د افغانستان د سرنوشت حاکمې غونډې نه شي کېده. موږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ عظمت، په پراخ علمي، فرهنګي، کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي، د خپل ځان، د خپل هیواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې واړي په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکار او غدارو څخه نور وژغوري.
مننه ساده سر، تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري، خو یو دغه پښتنه کې په دې اړه مو غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوهیل غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپورته کړل، ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبرې وشي، خو وروسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړک کړل. ویل چې نه، د طالبانو د پرسمت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبانو د حکومت ضد سیرې سره راغونډې شوې دي، ډیر نور هم خبرګون خبره وو خودل، دوی هم خبرګون وو خودل. څه فکر کوي چې په دغه راتلون کې غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبري وشي، ځکه چې طالبان نو په خپل دریز باندې ولاړ دي، ملګرو ملتونو په ادارو کې هم پر خزینه کارکونکو بندیز لري کړی، یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی، نه د غوښتنو د نړیوالو او نه نورو فشارونو ته غاړه ایښي. بلې صدا صاحب
زما راغلی سه. بلې
بلې مېره بلې.
او مالچ لبدل مغه چې کوم حالات په الحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوې دي، دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده په اصل کې. او تاسو څو مدمش شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی سمرقند غونډه ته وبلل شو، لیکن په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ورنه کړه، لیکن د غونډې وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړې او خپل خواستونه ورته وړاندې کړه، سره یا تبادل د نظر یې وکړه. لیکن د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو په خاطر همزمانه تاسو ویل چې امریکا کوم حرکت وکړ، تامرستې ولېږلو پخواني جنګ سالار او د سره او هلته او دلته فیصله، یعنی یو رقابتي لوبه. او بیا په څنګ کې د فتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کاندي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منګ دی کېږي، نو دغه تاسو غږ راپورته کوو، تاسو د رسمي پیژندلو غږ به وشي، داسې به وشي. یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی، ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکای د ژمنتیا او د نړیوالې ولنه ژمنتیا ده چې باید افغانستان د دې حالت ته وګوري او د اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نور لوبه ونه کړي. دا په دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده، کدي واقعا میسته کینی او هغه خبره د نهایی کې دا لوهي نن کې داسې کوم خاص زمزمه نور نشته، و دې باسي مخامخ د سره کینی ملامت سلامت کې معلوم.
بله مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری سبي و ورستۍ پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو را بللې ده، په ډیر یو اساس وخت کې را بللې ده، نړیوالو ویلي دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرستې تقریبا هغه بس پنې وچې شوې دي، او که طالبان دې ته غاړه کې نږدې چې د خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي په بشري مرستندوی ادارو کې، نو دوی به خپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوي چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې و پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې دا هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ بربادۍ او ګندودي فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مینډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري، دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوحې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړي، او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوهې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلود، دوی ورسره پټې ناستې درلودې، د افغانستان د ملت له سترګو او غوږونو او افکارو لري. هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي، اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی. که دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که ښوونځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو، نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي، دا هغه د امریکای متحده ایالات دی، هغه ملګری ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارات دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو. انصاری صاحب مهرباني
د افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستې وساتي.
کور ودان مننه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید ذاکر شاه صادق چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا د دیشو څیرو په ګډون د نننۍ غونډې او دا چې د دې غونډې نتایج به د افغانستان پر روان وضعیت کوم اغیز وکړي کنه خبرې وکړي.